په میاشت کې یو ځل په ټاکلې ورځ په یوه زړه متروکه کلیسا کې چې د ونو په منځ کې ولاړه وه له یو بل سره په پټه کتل. خو په دې منځ کې یوه ورځ سلما وارخطا راغله. خپل مین ته یې وویل چې خو سر ته مې شک ورلیدلی دی، هسې نه مړ دي کې. دغه وخت د سلما د ژړا انځور داسې ایستل شوی دی. تړمې اوښکې راتلې په باړخوګانو لکه پروت چې وي شبنم په سرو ګلانو. سلما ورته وایي، زه په سیند کې ډوبه شوې یم، لاهو یم، د ښکاري په دام کې ښکېله یم، آهو یم. چې ته ښکېل نه شې د هغه په خپور دام، دی لازم تا ته په هر قدم کې پام. او په دې ډول د دوی لیدل کتل بندي شي. د سلما د واده په 5 کال خدای پاک هغې ته یو زوی ورکوي، خو ماشوم صرف 2 ساعته ژوندی و. د ماشوم د ژوند لنډوالی داسې انځور شوی دی لکه څنګه چې څپه د سمندر مرغلره کاندي غاړې ته بهر. سمندر ته دا څپه په ستنېدو کې یوسي دغه مرغلره په څپو کې. د اوبو تل ته یې بیرته کاندي ښکته، بیا یې کله معلومیږي چا ته پته. سلما هم د ماشوم له مړینې څه شېبه وروسته له فاني دنیا رخصت اخلي. په هدیره کې ډیر خلک راټول دي. هر څوک د سلما د مرګ په باره کې شغیږي. د داستان راوی هم هلته ولاړ دی. دی وایي، زه د خلکو نه ګوشه کې چیرته غلی وم، ولاړ خپه خواشینی خوا ځپلی. تا به ویل چې له سلما سره ما کله هیڅ د مینې خبر نه ده کړې خپله. خلک ورو ورو خپرېدل له هدیرې نه، زما زړه کله کېده له دې سپیرې نه. او لږ وروسته چې وروستی سړی هم هدیره پرېږدي، نو دی د سلما په قبر پریوتم بیهوشه. ډیر مې وژړل د زړه له سخت جوشه. ډیر کلونه له هغه وخته تیریږي، زه مدام دلته راځم نه مې هیریږي. د سلما په قبر تل مدام ژړیږم، لا تر اوسه یې د عشق په اور سوځیږم. زموږ همکار باز محمد عابد ستاسو لپاره د شاه سعود یو نوی غزل ثبت کړی دی چې اوس به یې واوري.
د غزل یو څو شعرونه دي. غږ د خزان شي ما ته ته یادېږي، ګل پریشان شي ما ته ته یادېږي.
ډېر ښه.
پخوا بتن درته ورغاړه وتم، اوس چې باران شي ما ته ته یادېږي.
ډېر الله، ډېر ښه.
په شاګردانو تخته نه پاکوم، په شاگردانو تخته نه پاکوم، ټکې چې وران شي ما ته ته یادېږي.
ډېر الله.
لاس ترې له درده ډک راوګرځوم، ازغې مې ځان شي ما ته ته یادېږي. چې مې د کلي نه ځي ژاړم پسې،
چې مې د کلي نه ځي،
چې مې د کلي نه ځي ژاړم پسې. څوک چې روان شي ما ته ته یادېږي.
واه، ډېر الله، ډېر الله.
چې د سیندونو پسینه سعودا، چې د سیندونو پسینه سعودا، بندونه وران شي ما ته ته یادېږي.
ډېر الله، ډېره مننه سعود صاحب.
مننه. کور مو ودان.
وژمه رشیدی دا ځل د کوریا د خلکو یو نکل ولی چې د ژوند یو لوی درس پکې نغښتی دی. دغه نکل د پړانګ برید نومیږي.
د پړانګ برید د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیرو زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي پکو شوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتیا لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په ماسې خبره به یې اور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګذره کول ډېر سخته ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریږد اخیسته. د یون او کلیوال چې به ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثر وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اوري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي. دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم، خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دې ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج دې مې وموند. یو ماجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختمې شي، مګر دغه ماجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت را پیدا کوې. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوښته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریژې یې راواخیستې، یو څه غوښه یې ورباندې کېښوده، غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پښې چې یې خپلې نه وي، کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې یې له ویرې یو بل پورې نښتې وې او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیسته. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آوازې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او د هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې کښته واچولې، کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي. او دی که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپېږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتېر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې زغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې وریځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پات پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس تېر کړي او دی د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاقو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل، زما پړانګه د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نزوه او په بل لاس یې د سترګو په راب کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یې مننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. پا یون اوک باندې راتلونکې شپه بېخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ، د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپل کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویخته واړه و راواړه و ځانې ډډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ بریت راوړی دی. هله راپاڅېد، بریت یې اور ته واچوه او یون اوک ته یې وویل، ته د پړانګ بریت ته هیڅ ضرورت نه لرې. بریت د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل، یون اوک دا راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ؟ که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل، ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده، میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دي.
شاعران او بلکې د هنر د هرې څانګې کسان په دې مشهور دي چې نورو ته د خپلو اثارو له رسولو سره دلچسپي زیاته ده، خو ځینې پکې داسې دي چې نورو ته د خپل اثر له رسولو سره دلچسپي ډېره کمه ده. امان الله ژوندی چې نظمونه یې پښتو ادب ته بیل رنګ او خوند وربخښلی دی، همداسې یو څوک دی. دی په ډېره مشکله دې ته تیارېږي چې خپل شعرونه نورو ته ولولي. د ده د 500 نظمونو د اورېدو په خوند کې را سره شریک شي.
یو شعر د عنوان یې دی برګه برګه وزه. کاشکې پلار دې راته قهر او غصه وی، ته ولاړه دروازه کې خپلې شونډې دې چیچلی، زما غټ انګوی په لاس کې پرې مې میژې بیلولی، د وزو میژو بغ او بوغ وی، تندي وری د کور دننه بغېدلی، زما تبرا کې وچیټکلی، په پته کې غوړپ اوبه وی، ستا شنکي شنکي خالونه، ستا د مینې ډک لیمه وی، پلار دې کړی راته ښکنځلې، مور دې هم بد بد ویلی، کمکۍ خور دې په ژړا خپه خپه وی، زه د تا کلي کې شپون وی، ګوډه کړې مې د تا سے ہا گبرا گبرو گوزا وائی. بل شیر انوان دے ماتکا. کله چې پورې لاړ شم د خوړ کمرو ته پورې وړکې څادر وغوړوي، وایي راځه چې کینو پر د قیتو په لاس کې ورو یې په شونډو وهي، وایي قیتې به کوو خو زه پلمه وکړمه، بانه بانه وکړمه، وایم چې زده مې نه دي، زه درته هسې کینم، دوی پرونه وغورځوي، زه یې رنګو ته ګورم، د تا د شونډو په رنګ لال او کرو ته ګورم، همداسې تکې سرې وي که ستا نازکې شونډې، هغه بیا یو ټولی کړي، وایي دا ما یوړلې خو بیا یو بل پرکوس کړي، بل یوه څیره کوزه کې یوه رنګینه څیره، یوه ښایسته او تکه سپینه څیره، ورسره پاڼې انځور په اننګو کې یې اور څیره مسکۍ غوندې وي، د تا په مثل ګرانې پرې یوه جینۍ غوندې وي، زه ځان آګار واچوم، د ناپوهۍ برخه مې پل یو بل یار واچوم، ترېنه پوښتنه وکړم دغه قیته څه نومي، دغه مسکۍ چې ده پرې دغه څیره څه نومي، دی راته مخ واړوي، هغه لویدلې قیته راته کره وبولي، هستا په مثل څیره متکه متکه وبولي. کلمه داره دلته بدرنگ، دلته بدسترگی اوسی، دلته هر ښکلی بدسترگی وهی، دلته په منډه زنه خال مه وهه، دلته په سپین مخ سپین رمال مه وهه، کړۍ له زلفو څخه جوړې نه کړې، سترګې په درې سلایي تورې نه کړې، دلته راتلې چې نو نظر چې نه شي، یو شین تاویز د بد نظر، پښه یې اوږه په دې وزر زړوه، د لا اله الا الله کلمه داره په ټټر زړوه. د په یادې ګرانې چې ما ټوپک درلودو، بادي د ښکار ټوپک مې، ها د ځوانۍ ها د خمار ټوپک مې، ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و، کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و، په کمربند یې سپین غمی ځلیدل، یو څو مری یو څو پاولی ځلیدل، قطار وزمه یې له مرمیو ډکه، د قنداک خواله تش نالیو ډکه، چې ما بر واخیست چې به ښکار ته تلمه، ته به وې ناسته د چینې په غاړه، د خپل خاورین منګې سره شمال به لوبې کړلې، ستا له ولول پیکې سره کړه به دې لپه ډکه، له تکه سپینو اوبو ټکری به باد واخیستو، ستا له نازک اوږو شولې مسکۍ به لږه، بوڅ به دې سره بار خوشول، په شرنګ او شرنګ به ګرانې، ستا د مړوند باوش ول، بیا بلش سمشولې، تازه غوټۍ بګولې، د عشق لنه مشولې، راته ورو و به دې ویل کوترې ونولې، بېګامې بیا ویلنا کوترې شنې دي نظرې، ورسره شته دي پیري، نه ځوانې مرګ دې نه کړي، ما به ویل نه یې ولم، زه بر د پیر په توت کې په څانګه خاڅ ولمه، خو اوس چې هر څه کوم، آن چې کوترې ولم، هاشنې او سپینې سپینې لکه مرمرې ولم، ته راته منه وایې، نو اوس پوښتنه کوم، رښتیا رښتیا به وایې، له شنو کوترو سره اوس ګرانې نشته پیري، که نه اوس ستا نه خوښ شي زړګی زما پر مرګي. زما په ټول شعرو کې چې ډیر مخوخی دغه شعر د چنوانې دغه قاله دغه کله په کارن ما ولا یادې کې زما جانان خاپوړی کړي دا هر یو کارن می په روح لګیږي دا هر یو کارن زخمی کړم ولا دا هر یو کارن ټپی کړم ولا هر یو دیوال کې را تخکاری ګوتې په هر دیوال یې او څړای تیر کړای هغه د خټو زینه ویني پکې په دې هغه پور تمنګای تیر کړای ها درې چې اوس کوتر په کې ځاله کړي هغه له هغه په پغلا را کتل زب چې دلته په دې تیګا ناست وم له ها چینه به یو چا را کتل دغه کله په کارنو مه ولیه هر یو دیوال یې څو خبرې لري هر یو دیوال یې د هغې د خولې سندرې لري هر یوه لوټه یې کیسه کړي راته سمه هغه شي اشاره کړي راته نو دا کله په کارنو مه ولیه ایوړ کې ټولو ته زارۍ کومه خیر که هغه اوس له دې نه تللې هغه هغه له دې قلې نه تللې خو زه اوس هم چې په دې لاره ځمه په هغه لوړه دریچه کې د هغې په پیکي ګل وینم د دروازې په زنګ وهلي ځنځیر د هغې ته کسرم انګول وینم
د جینو کسانو یو شمیر بریاوی دومره لوی وی چې نوری بریاوی که با ارزش هم وی لپام او غرزی. لوی فیزیک پو اینشتاین هم دست یو چوک دی. ده نه یوازی ده بشر ده علم پا پرمختک کی. لوی برخوا خسته. بلکی پا دنیا کی ده سولی ده تنگولو لپار هم ده خپل وست پا اندازه حچی کلی دی. استاد منالای ده اینشتاین ده جوان پا سیاسی و اجتماعی ارخ خبری کهی.
اینشتاین ده علم ترچنگ پا اجتماعی جوان که هم یو متحد او جوان کست پات شویده. د سوله غوښتون کې وو نو ټول هغه څه چې د جنگ خواته ټولنه لیږدی د هغه سره په مخالفت کې وو
استاد منلی یو ځای مې لوستی وو دته د اتم بم پلار ویلی وو
هغې ته راځو هغه خبره هم ډېره جالبه خبره ده شاید چې د بم جوړېدل شاید د سولې د هڅو یوه برخه وه دی د ټولو سوله غوښتونکو حرکتونو سره مل دی او په نتیجه کې د تشدد سره د زور زیاتی له استعمال سره او د اردو له اساساتو سره په جدي مخالفت کړی او حتی دی په یو ځای کې لیکي چې کچیرې زه واکولرم لومړی شی چې له منځه وړم هغه به اردو وي نو په دغه وخت کې چې دی ژوندی دی په 1914 کال کې لومړۍ جهاني جګړه پیل شوې ده تر 1918 کال پورې دوام کوي د هغې نه وروسته چې المان دا جنګ بایلي په دوی باندې ډېر سخت شرایط تحمیلیږي او په نتیجه کې د آلمان خلک یو ډول د محرومیت احساس کوي او په آلمان کې د نازی فکر پلویان ډیر زر پرمختګ کوي چې په 1933 کال کې قدرت هم نیسي نو د 1930 کال نه د اینشتاین سره مخالفتونه په آلمانی ټولنه کې ډیر زیات دي او د ته په ډیره بده سترګه کتل کیږي
ځکه چې دی سولهپال افکار لري او جرمنیان چې دي په جنگ کې شکست کړی دی عقدې لري او یو ډول تشدد خواته روان تمایلات لري
او بل دا چې دی یهودی نژاده دی نو دا دوه خبر سره یوځای کیږي او د ده په ضد باندې حرکتونه د بیلابیلو سیمو کې پیل کیږي او د ده آثار سوځول کیږي یو منفور شخصیت
معرفي کیږي
کله چې نازی ګوند قدرت ته رسیږي نو په آلمان کې د ټولو هغو کسانو پر ضد چې د جنگ د مفکورې سره په تضاد کې دي یا اجتماعي نظریات لري یا آزاد فکر لري او له بل لوري د یهودیانو په ضد یو ډېر شدید کمپاین روان دی او د دې خطر شته دی چې اینشتاین په دې کې صدمه وګوري نو دی د 1919 شاوخوا کې مجبوریږي چې لاړ شي امریکا ته
نو دوم جهانی جنگ لا پیل شوی نه دی
په دغه وخت کې چې په آلمان کې دا حرکتونه روان دي د په انګلستان کې د یو اخبار سره په مرکه کې وایي چې نن ماته په آلمان کې د یو المانی عالم پسترګه قتل کیږي او په انګلستان کې راته د یو سویسی يهودي پسترګه قتل کیږي. کچېره زما طالب بد وي او کچېره قدرت دا غوښته وي چې زه د ډېر بدبخته ووسم نو په المان کې به راته د سویسی يهودي پسترګه قتل کېدل او په انګلستان کې به راته د الماني عالم پسترګه قتل کېدل.
ځکه چې په المان کې د يهودو مخالفت پاوچ کې وو او
انګلستان کې د المانانو
جرمنیانو مخالف وو.
کله چې د امریکا ته ځي په امریکا کې هم د هغو کسانو په مقابل کې چې د ټولنیز تفکیک یا سګریګیشن طرفداران دي د هغو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي.
یعنی د هغو خلکو چې
تور او سپین سره بیلوي د تور او سپین د بیلتون غوښتونکو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي، دا هم ورته یو څه ستونزې پیدا کوي. د 1909 کال د اگست په 2مه درې تنه عالمان فزیک پوهان چې شیلر نومیږي، ادوارد ټیلر او اوجن ویګنر، درې واړه د هنګری یهودان دي. د دې فکر دی خبرې تراړي چې المانان لګیا دي د اټوم د قدرت نه د استفادې کول لپاره او د غینه د بم جوړولو لپاره فعالیتونه کوي او د تبن په دې خبره باندې پوهیږي چې دا کار ډیر ممکن دی. په دغه نیټه باندې یو لیک د امریکای ولسمشر روزولټ لیږي او ورته وایي چې د علم وروستیو اکتشافاتو دا ثابته کړې ده چې د یورانیم په مرسته باندې چې یورانیم په خپل داسې ماده ده چې په طبیعي ډول باندې ماتیږي او بل شتي نه جوړیږي، په سرپ ته نه جوړیږي او اشې وړاندې کوي، که چیرې ډېر اندازې سره یو ځای واچول شي نو دا په تدریج سره یو اټوم د یورانیم چورانیږي، هغه انرژي تولیدوي او شاوخوا ته ډېر نور اټومونه ځان سره ورانوي او په دغه شکل دا په ډېر کم وخت کې ډېره زیاته انرژي خوشې کولای شي. نو د رزولټ لیکي چې کچېرې دغه بم، یعنی دغه د انرژي منبع په یو کښته کې کوم بندر ته یوړل شي نو نه یوازې دا چې بندر لمنځوړي بلکې د بندر شاوخوا سیمې هم لمنځوړلی شي او ډېره ستره انرژي ده. او رزولټ وایي چې امریکا باید په دې برخه کې کار وکړي او د یورانیوم ذخیره جوړ کړي ځکه چې المانان په دې کار باندې لګیا دي. همدغه د دې سپارښتنه بایس کیږي چې امریکا د منهاتن په نامو باندې یو پروژه پیل کړي د اټوم بم جوړولو لپاره او ډېر ستر فزیک پوهان په دې کې ګمارل کیږي. په هغه وخت کې د لومړۍ ډلې د کار لپاره $6,000 تخصیص هم ورکول کیږي چې دوی په اټومي فزیک کې څېړنې لا پسې پراخه کړي او د بم د مهارولو کار په مخ بوزي. په 1945 کال کې لومړی بم په جاپان کې چوي او په زرهاو کسان پکې تلف کیږي. د هیروشیما او ناګازاکی خارونه د اټومي بم په مرسته باندې رنګیږي. اینشتین به په دې وخت کې وایي چې زه پښیمانه یم چې په هغه وخت کې مې د غلیک باندې خپل لاسلیک وکړ. اینشتین همدغه راز د سهونیستی حرکت ملاتړی دی. سهونیستی حرکت هغه حرکت دی چې د اروپا یهودیانو لپاره په پلستین کې د مشتیدو هڅې کوي او هلته ورته د یو حکومت د جوړولو، د یو دولت د جوړولو لپاره کار کوي. کله چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د انګلستان په مرسته او د ځینو نورو هیوادونو په مرسته د اسرائیلو دولت رامنځته کیږي، په 1947 کال کې د دیر یاسین په نامو باندې یو کلی کې یو سل کسه یهودی افراطیان 250 کسه فلسطینیان وژني چې دا په نړۍ کې یو ډیر بد عکس العمل ښکاره کوي او اینشتین د یهودیانو دغه عمل ډیر په کلکه غندي. په 1947 کال کې دته وړاندیز کیږي چې د اسرائیلو ولسمشر شي
په همدغه دیر یاسین په کال
او دغه وړاندیز ردوي. د ردولو علت دا دی چې د اسرائیلو ولسمشر ډیر ځله دې ته مجبور کیږي چې داسې اسناد لاسلیک کړي چې دوی په باور نه لري او اینشتین وایي چې زما د پاره دا تصور نه لري خبره ده چې داسې څه باندې خپل نوم ولیکم چې باور پې ونه لرم. نو سره له دې چې د سهونیستی حرکت ملاتړی هم دی، مګر کله چې سهونیستی حرکت افراطیت خواته ځي دی په مقابل کې هم درېږي. دی همدا ډول د اسپانیې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ کې ولاړ دی او کوشش کوي چې امریکا د فرانکو د استبدادي نظام په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړي. نو په ټولنیز ډول باندې یو فعال متحد
او سولاپال
شخصیت دی. د سړې جګړې په وخت کې
دوم جهانی جنگ
نه وروسته چې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ د تسلیحاتو مسابقه شروع کیږي، د وسلو د له منځه وړلو طرفداري کوي او هڅه یې دا ده چې باید اتومي وسلې له منځه ولاړې شي. او د همدغو فعالیتونو په نتیجه کې اف بی آی دته د دولت د دشمن په سترګه ګوري،
او امریکا د فدرال پولیسو اداره
د امریکا د پولیسو اداره د تر څارنې لاندې نیسي، او د ژوند وروستي کلونه د پولیس تر څارنې